السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین یو بجې شوې دا نن د ګلورز او د 2014 کال د اپریل 13 نیټه دا زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم او روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نیس پروګرام د مشال مرکه هم لرو او ریدلې مهیروي خو لومړی زموږ د همکار منور شانه د دې غړې خبرونه اورو.
اول د خبرونو سرټکی د نن نه د پاکستان په قبایلی سیمو او د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د پولیو پر ضد سلورزنې کمپاین شروع شو. د افغانستان پوځي چارواکي وایي د هیواد د شمال او شمال ختی زون په ځنو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شوي دي او د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر په یو نه اعلان شوی سفر بغداد ته رسیدلی دی. او اوس خبرونه د تفصیل سره. د نن په قبایلی سیمو کې د پولیو یا غزان خلاف سلورزنې کمپاین شروع شو چې په کې به 1 میلیون ماشومانو ته د ایران زد اساس کې ورکول کیږي. د پولیو د مخنیوي اداروای په دې کمپاین کې به د دې سیمې تر ټولو زیاتو زپل شو سیمو یعنی خیبر جنسي شمالي او جنوبي وزیرستان ته خاص توجه ورکول کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو وای د دې کمپاین لپاره ټینګ امنیتی ګامونه پورته کړل شوی او د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې په دې کې خه کارکردګي لرونکي کارکونکو ته به انعامونه ورکوي. په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو اته کې سونه رجستر شوی چې په کې سلور په خیبر پښتونخوا یو بلوچستان او درې په سند صوبه کې مخته راغلي خو په قبایلی سیمو کې سکال تر دې دمه د پولیو نوې کیس نه دی رجستر شوی. هلته د افغانستان په ننګرهار ولایت کې هم د نن نه د پولیو پر ضد سلور ځنې کمپاین شروع شو چې په کې بعد 15 کلونو نه کم عمر شپږ لکه ماشومانو ته د غرانس خلاف ساسکی ورکول کیږي. د پاکستان د حکومت مخالف ګوندونو ویلي د پاناما لیک د شخړې د حکومتي تحقیقاتي کمیشن د جوړښت شرطونه نه مني او د لړ کې ډیر زر احتجاجي لړۍ شروع کړي. د خیبر پښتونخوا واکمن ګوندونه تحریک انصاف او جماعت اسلامي وای د وزیر اعظم نواز شریف حکومت د خپل ځان خلاف د تحقیقاتو اختیار نه لري. د جماعت اسلامي مشر سېنېټر سراج الحق پرون مشال ریډیو ته په دې حق لوویل
دې چې ځان د پاره په خپل قاضم تاتي ځان د پاره په خپل کمیشن هم جوړي نو دا خو هغه یونیورسل پرنسپل هم خلاف دي. نه کوم پرې چې ست نه کوم موږ ساده خبره ده چې دا دولت کې واپس وطن ته راوړي.
د یادونه ولدا چې په دې ورستیو کې په میلیونونو داسې اسناد په ډاګه شوې دي چې پکې د نواز شریف د بچو په نومونو د لاتینی امریکا هیواد په نامه کې د مشکوک کمپنیانو او بانک اکاونټونو ذکر شوی دی. دغه اسناد تر مخه د پاکستان نور خوښه 2500 کسان هم دغه ډول اساسې لري. د افغانستان پوځي چارواکي وای په کندوز، بغلان او فاریاب ولایتونو د راز د شمال او شمال ختی زون په ځن نورو برخو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شوې دي خو په شمال کې د پوځ مرستیال جنرال رجب علي راشد وای افغان ځواکونه توانېدل چې د دولت ضد وسلوالو ورستې حمله شنډ کړي او درنه مرجوب لور واړوي. نو موړي پرون یوې خبري غونډې ته وویل
دو مری پونم د طالبانو عملیات پیل سوی دوی پتیره په کندوز بغلان او فاریاب کې خپل حمله سختی کړي لنی کمرغه د ملي اردو ځواکونو د دوی حمله شنډ کړي او دوی ته درنه تلفات اړولي.
وسلوالو طالبانو په دې اړه هم څه نه دی ویلي. افغان چارواکو د دې نه وړاندې ویلي چې حکومت د وسلوالو مخالفینو د ځپلو او د ځنو سیمو د خلاصولو لپاره د شفق پونم پوځي عملیات شروع کړي دي. سکال د افغانستان په جګړه کې د ولسی خلکو وجنې کمی شوې دي. د ملګرو ملتونو د ریپورت تر مخه د افغانستان په جګړه کې د روان کال په اولو او دریو میاشتو کې شپږ سوه ولسی کسان وژل شوي چې د تیر کال د اولو او دریو میاشتو د شمیرو په نسبت پکې 14% کمی راغلی دی. په دې لړ کې پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یوناما تازه شمیرې جاري کړې چې تر مخه د ولسی خلکو په جوبل کېدو کې د تیر کال هم دغې مودې په نسبت 12% زیاتوالی راغلی دی. پورت وای د عام خلکو غنی غونی په سیمو کې د جګړو د شدت لوجه د ماشومان مرګ جوړ له 9% او د خزو 15% زیاته شوې ده. د ریپورت زیاتوي چې د اندازې تر مخه 8% ولسی خلکو ته مرګ جوړ له د حکومت د وسلوالو مخالفینو لوجه اوخته او د دې ریپورت کې هغه هم نظر شوې ده چې د حکومت د وسلوالو خلاف او امنیتي ځواکونو کم چاودون کې مواد استعمال کړي په هغه کې هم خلک جوړل شوی او وجل شوی دي. د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر په یو نه اعلان شوی سفر بغداد ته رسیدلی او د عراقي چارواکو سره به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف جګړه کې د امریکا مرستو په اړه خبرې اترې کوي. نن د امریکا د یو سینیئر چارواکي په حواله ویل شوی د عراق سره د مرستو معنی دا هم کېدلی شي چې په کم شمیر کې اضافي امریکایي ځواکونه د جګړې میدان ته واستول شي. تمه ده چې ایش کارټر د خپل دې سفر پر مهال د عراق د وزیر اعظم حیدر علیبادی، د دفاع وزیر خالد الوبیدی او په دغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف جنگ لپاره د امریکایي پوځ د کمانډر جنرال سین میک فارلند سره لیدکاته وکړي. د امریکا په مشرۍ نړیوال اتحاد د یادې وسلوالې ډلې خلاف هوایي بریدونه کوي او په شام او عراق کې د دغې ډلې خلاف جګړې لپاره د یادو هیوادونو امنیتي ځواکونو ته تربیت او نورې مرستې ورکوي. په امریکا کې میشت یوه سیړنیزه اداره وای د په تیرو 15 میاشتو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مالی آمدن دریمه برخه کم شوې چې په نتیجه کې یې د یادې ډلې لخوا اعلان شوی خلافت اوږدمهاله واکمني د خطر سره مخ ده. د سیړنیزې ادارې دغه ریپورت چې نن خپور کړی شو وایي د 2015 کال د نیمایي راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې آمدن 80 میلیونه ډالره نه 55 میلیونه ډالره ته غورځېدلی دی. دا ریپورت زیاتوي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې به وړاندې د خپل کنټرول لاندې سیمونه روزانه 33,000 بیرله تیل ایستل چې اوس دغه پیداوار 21,000 بیرله ته ښکته شوی دی. د دې ریپورت تر مخه په دې موده کې یادې وسلوالې ډلې په عراق او شام کې د خپل کنټرول لاندې 2% سیمې له لاسه ورکړې دي او اوس یې د 9 میلیونه پر ځای 6 میلیونه خلک د واکمنۍ لاندې دي. د دې په نتیجه کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې اوس په خلکو اضافي ټیکسونه لکه د سیټلایت ټلویزیون د انټرنا ټیکس او د خارونو نه د بهر وتلو ټیکس لګول شروع کړی دي. دا اتر دې د مشال خبرونه او اوس تر تازه منګه خبريال سراج ظهیر د کرنسی بایو موسم حال اوروي.
نن د ګل پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اغستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.75 روپۍ او په 1.75 روپۍ یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.43 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.65 روپۍ او په 23.90 روپۍ د سعودي عرب ریال په 23.90 روپۍ او په 23.10 روپۍ او یو افغان په 2.25 روپۍ او په 2.53 روپۍ او 268 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پېښور، بنو او کوئټه کې په یو نیمځای کې باران وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 18 او زیات نه زیات 2.5، بنو کې 19 او 1.5 او کوئټه کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 23 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو د مشال تازه خبرونو او رپورټونو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. روان یو سات کې باورې د نن په قبالي او نیم قبالي سیمو کې د پولیو ضد څلور ورځنی کمپاین پیل شوی. د پاکستان حکومت وایي د پاناما اسنادو په اړه یو کمیشن جوړوي، بل خوا مخالف سیاسي ګوندونه وایي
دا خو یونیورسل پرنسپل او مسلحات دي. موږ په دې کې هیڅ نه کوم، موږ ساده خبره ده چې دا دولت کې واپس وطن ته راوړي.
د وزیرستان بیکر خپل شیوی وایي د خپلې واپسۍ د عمل نه ندي خوشاله.
میر هم بالکل دی واپسی نه مطمئن نه دا واپسی نو دایو دکادو دا خال په ډیر مجبور حالت کې دي. کاروباری نه تبا شوی دي، بچونه تبا کی.
د فاټا د پارلمان غړي وای باید قبایلو د مسلو په اړه د پارلمان غډه غونډه راوبلل شي.
او د اوسه پوری فاټا هغه زیرې پاس نه راوړل کیږي. دا ولې دا څه وجه چې پارلمان کې په دې باندې خاموشي ده او مجرمانه غفلت.
او د مشال مرکه کې د ډاکټر شاکر الله سره په پاناما اسنادو خبرې کوو.
او امسا د بهرنو ملکونو خلکو ته کاغي هلته کمپنی شروع کړي نو هغې ته پکې فایده ډېره رسي. په دې لحاظ سره چې هغې پکې ټیکسونه پټولی شي، هغې پکې غیر قانوني دوسیې هم راوړي.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د پاکستان مرکزی حکومت وایي چې لنن نه یې د دغه هیواد په ټولو قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې د ګزرن یا پولیو ضد څلور ورځنی کمپاین پیل کړی. دا په داسې حال کې دا چې د روان میلادي کال کې په یادو سیمو کې کوم ماشوم ته د پولیو ناروغۍ لګیدو پیښه نه ده ثبت شوې. له اسلام آباد سراج ظهیر تفصیل راکوي.
په پیښور کې د ایمرجنسی اپریشن سنټر فاټا چرواکي مشال ریډیو ته وویل چې نن د قبایلي سیمو په جنوبی، شمالي وزیرستان او ایف آرس بنو په ګډون په ځینو نورو علاقو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو څلور ورځنی مهم پیل شوی دی. او په دې مهم کې 2974 ډلو په ذریعه به 9,293 ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. دغه رنګ د خیبر پختونخوا د پولیو کنټرول سیل په وینا چې درې ورځنی د پولیو ضد مهم کې به د خیبر پختونخوا په 10 ضلعو کې ماشومانو ته څاڅکي ورکولې شي چې پکې له 3,00,000 نه زیات ماشومان د پیښور او خوښا سیمو شامل دي. د فاټا سیکرټریټ په وینا چې په قبایلي سیمو کې 13 میاشت د پولیو ضد مهم 98% کامیاب شوی دی او د کال 2015 د نومبر میاشت نه تر دې دمه په فاټا کې یو د پولیو کیس هم مخې ته نه دی راغلی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، دا شان په ننګرهار کې هم د پولیو ضد د ویکسین د ساسکو څلور ورځنی کمپاین پیل شوی. د افغانستان د روغتیا چارواکي وایي چې د پولیو ضد د ویکسینو د ساسکو په دې دوره کې بس باندې 650,000 هغو ماشومانو ته د پولیو ضد ویکسین ورکول کیږي چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي. په دې اړه نور تفصیل د جلال آباد نه باز محمد عابد راکوي.
د پولیو په ضد د واکسینو د دغه کمپاین پرانسته د دوشنبه یا ګل په ورځ د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامول یو ماشوم ته د 2 ساسکو ویکسینو په ورکولو سره وکړه. نوموړي وویل د پولیو په ضد د واکسینو په دغه کمپاین کې به هم یو شمیر ولسوالیو کې تر 14,000 پورې ماشومان د واکسینو له ساسکو څخه محروم شي.
موږ د شپږ لکه 2,000 شاوخوا کې ماشومان سي دي، هغه د موږ چارګریټ څو میاشتې مخکې 3,000 ماشومان په ننګرهار ولایت کې د واکسین څخه پاتې کېدل. خو د تاسو په همکارۍ، د علما کرامو په همکارۍ دا شمېر اوس 14,000 ته راښکته شوې ده. هغه هم د کوټ، پچیراګام، د بالا او د اچین په ځینو ساحو کې دي. دا کمپاین به 3,000 لپاره جریان لري. دغه 3,000 په ترڅ کې راځمي هدا کوشش کوو چې موږ یو ماشوم د واکسین نه پاتنه سي. خو بیا هم والدینو دا مکلفیت ده چې ځانونه مطمئن کړي چې په دغه دوره کې دوی ماشومان ته دوه قطرې واکسین رسیږي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست اداري مرستیال سید عیسی سادات ډاډ ورکړ چې په ټولو ولسوالیو کې به د پوهنې ریاست اړوند کارکوونکي او زده کوونکي د پولیو په ضد د واکسینو په کمپاین کې له رضاکارو ټیمونو سره مرسته کوي.
موږ خپل د سي چارو مدیریت په دې راسته کې ټولو ولسوالیو ته سفرونه کړي دي، پاتې موږ ورکشاپونه دایر کړي په دې لاره کې. څنګه نه صف د ادارې د ډېره مننه کوي چې په دې راسته کې پوهنې ریاست سره همیشه همکاري کړې ده. ډاډ ورکړو چې پوهنې ریاست تاسو
د ننګرهار د اج اوقافو او ارشاد ریاست د نشراتو امیر عتیق الرحمن پزلی په ټولو ملای امامانو غږ وکړ چې د پولیو په ضد د ویکسینو په کمپاین کې مرسته وکړي.
زه په خپل ټولو علماي کرامو څومره چې په ننګرهار کې دي او زمونږ په ولسوالیو کې د اوقافو مدیران دي، هغه سره مامورین دي او په هغه ولسوالیو کې څومره علماي کرام دي، خطبه دي، زه هغه ته خواهش کوم، درخواست میده چې دغه ماشومان سره مرسته وکړي. هغه څوک چې د واکسین هغه بکسې پوګي شاته دا ان شاء الله دشمن نه دي، دا دوست دي، ماشومانو خیرخوا دي، دوی سره مرسته وکړي چې د الته پری دي او په ټولو مخالفینو رومز مشده دا د وطن بچین دي، خپل بچین دي، دا پری
د روغتیا چارواکي وایي چې د 2014 میلادي کال له پیله تر دې دمه په ټول افغانستان کې د پولیو درې پیښې ثبت شوي چې دوی د کونړ شیګل ولسوالۍ په شلتن سیمه او یوه هغه یې په هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ کې رامنځته شوي. د روغتیا د چارواکو په وینا په شیګل ولسوالۍ کې وروستۍ پیښې داسې یو ماشوم متاثره کړې چې پلار یې د پولیو د واکسینو مخالفت کولو. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
له شمالي وزیرستانه به کورکل شوی خلک وای چې نور د کډوالۍ له ژوند تنگ راغلی حکومت باید کورونو ته د واپسی دقیقه نیټه ورته ورکړي. دا کډوال زیاتوي چې که غوښتنې ونه منل شي نو په احتجاجي مظاهرو به لاس پورې کړي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر نور تفصیل راکوي.
شمالي وزیرستانه به کورشوی کډوال وای دولت ورته د واپس تنیدو مخصوص وخت نه پګوته کوي. دوی وایي د ګرمۍ موسم په خورېدو دی او کډوال دغه ګرمۍ په خیمو کې نوره نشي زغملی. د شمالي وزیرستان یو مشر ملک غلام وای د واپس ای عمل ډیر سست دی او لګي کورنۍ چې واپس ولېږي نو په میاشتو پکې ځنډ راوالي چې دا سه واپسی خو په کالونو کې ممکن نه ده.
مثال دی ودا هم په وخت باندې کړی و چې په 3 مہینه کې وزیرستان مش کلیر کوي. هغه دوا کولا تقریبا وزي هر واپسی نه بعد دوه دوه میاشتې درې میاشتې په واپسی کې ټیم لاګي. مش هم بالکل دی واپسی نه مت مہینه ای. حالانکه دا واپسی نو دی ودو کادو داخل په ډېر مجبور حالت کې دي. کاروبارینا ته بشوي دي بچونی ته بکی اخر کار دینه وسته جوړي. نه دا مش بالکل مجبوري دې خراب مش ان شاء الله خپل ته جاجینا خپل پر دنیا ته بیا هم پیش کوي.
عزیز رحمت مانوای دوا ویش کلیو واپسی لپاره اندراج پینځه میاشتې وړاندې شوه خو لا یې هم د واپسی سامل نشتا او د پوینا د دوی ورکوټي سو کورونو واپسی ته هم د پورا کلی نامه ورکول شي
دوی چې مشتا پی کلای اول اصلو او ته پی کلی شو غونډی کلای غونډی کلی شي پینځه کړي نه دي دای درې درې کړي نه واپس کوي اس لکه دوی وشت کله کلی دغه انټری دی کړي دو پینځه میاشتې شپږ میاشتې واپسی نشتا واپسی مشتا یو ټینشن جوړ شوی دا زغمی مریضونه جوړ کړي
د میر علی د کوسیدون کې ملک لال ساده میر چې خپل سیمه تا وړاندې واپس تللې مشال تا وویل د میر علی او میران شال لوی لوی کلیو واپسی دی وکړي نو هله با وزیرستان کې آبادی راځي
بچار دا غوچ دی در خلا وشي اسو خله هم سکی پوز د تخت ته خله راسه او وطن به بوس فیزا کې هم حاجه کې مدو کنه وزیر وی جو مختر راغلا جنرال صاحب تا او وزیر اعظم صاحب تا سوال کو چې دا خلچ کې مدو کنه په خریتی سره ورسه خپل کلی ته روټ کیم نقصان نه چې شو دی هغه په چار دوچ دی خلک ته ملاو شي کینې نړنګ دی اول می سکی مدو مطمئن وي
د شمالي وزیرستان کډوالو واپسې د غزن پاړه مو چې کلا د اف ډی ایم ای چارواکو نو پختل نو دوی وویل د ډیرو سیمو واپسې لپاره اندراج شوه او دوی ټوله تیاری هم نیولې خو سیما کې د صفایي یعنی کلیرنس او هلتا د ژوند بنیادی سہولتونو جوړولو په بنیاد دوی ته د یو یو کلی واپسې لپاره ویلې شي خو د پوینا زر به یو ځل بیا واپسې عمل شروع شي دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان د اف ډی ایم ایش میرې تر مخه سباندې یو لا کورنۍ به کوره شوه چې د تیر یو کال نه زیاتې مودې راهسه د واپسې د عمل کې یوازې تر اوسه پورې 15 زره کورنۍ واپس تللې او نږدې 80 زره کورنۍ لا هم د کډوالې ژوند تیروي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو ځینې غړي وایي چې په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو پر موضوع د خبرو لپاره باید د پارلمان ګډه غونډه راوغوښتل شي. د دوی په خبره له حکومت یې په بیا بیا غوښتنه کړې چې د قبایلي سیمو د حیثیت ته ممکنه بدلون او په اف سي آر قانون کې د جوړ بدلون په اړه د خپل واک وکاروي، خو دا چې غږ یې نه اورېدل کیږي. په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو ځینې استازي د فاټا په خیبر پښتونخوا صوبې کې د ورګډولو او ځینې بیا د اوسنی حیثیت ملاتړ کوي. تفصیل د اسلام آباد نه سراج زهیر را کوي.
د روانې میاشتې په 14 نیټه د قومي اسمبلی غونډې دوران د باجوړ ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي شهابالدین خان خپل وینا کې ویلي وو، لکه څنګه په یو قومي مسله د پارلیمان ګډه غونډه رابلل کیږي نو د قبیلي سیمو مسله هم قومي ده، باید چې په دې باندې هم ګډه غونډه راوبللی شي. نوموړي نن له مشال ریډیو سره خبرو کې وي.
روزګاری مسله ده، هغه به روزګار کیږي، خو دا غي د مرګ د ژوند مسله نه ده، دا غي د انساني حقوقو د بالاولو مسله نه ده، بلکې دا غي د روزګار مسله نه پغی جوائنټ سیشن راځي او د اوسه پورې پټا هغه زیره پاس نه راوړل کیږي. دا ولې د څه وجه چې پارلیمنت کې په دې باندې خاموشي ده او مجرمانه غفلت ده. په دې کې شاجی ګل جی سه ما ملګرو مهنتو کو هغه کې مونږ یو ایڈجرمنت موشن امر راوړل چې پغی د ټولو سیاسي پارټو د ګوندونو د ممبرانو د خطونه دي او مونږ دا غواړو چې دا په دې باندې د درې ورځې پاس لشي په اسمبلی
کله چې مشال ریډیو د اورنګزیب ایجنسی نه سینیټر اورنګزیب خان نه په دې اړه پوښتنه وکړه نو هغه وی چې د دې به کوشش وی چې حکومت دې ته مجبور کړي چې د سینیټ او قومي اسمبلی ګډه غونډه راوبلي چې پکې دا مسله راپورته کړي. اورنګزیب خان وی، خلک دا غوړي سوال د مخ
په خپل کورونو باندې شو، هغه نه بعد به موږ د پاجو جوړ کوو، ته مو د خپل فاټا کونسل جوړ شي سپیشل پکیټ سره، نه بعد مستقبل خپل علاقې کې امر راشي، دا به ڈپازٹ کو جواب ورکو تو مت داش طریقہ کار پکار دے نو موجودہ حالات داش نو بالکل لگے ہو کوشش کو انداز جوائنٹ سے کے دا واز بو چت کو موجودہ پچ 40 ایف سی آر پر بھرے کے کہ بو لک چینج گول اگا حقوق تو مت ملو شی تو کو حقوق پیس باس کی تھا ول تو مت لے فیڈرل سلا دے اگا مو گوڑو تو مت خپل ہائی کورٹ ری سپریم کورٹ ری ٹولے سے سلے اگا کو نو خار خار ذلیل دی دا دا مو کرے کہ مو الیکشن کو کس الیکشن کو دا سلام ویشن پخپل کو
ذکر دا قبیلی سی منا دا قومی اسمبلی غلو پ اسمبلی کے دفاٹا د آئینی حیثیت بدلون پاڑا یو بل جمع کڑے وو پکم چی رستو بیا وزیر اعظم نواز شریف تو فٹا اصلاحات لپارا یو کمیٹی اعلان کڑا سراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو که څه هم د پاکستان حکومت وایي چې د پاناما اسنادو مخته راتلو او پترس کې پر پاکستانی سیاستوالو او اشخاصو د هغوی پر شتمنۍ د مالیې نه ورکولو تورونو د پلټنو لپاره د یو کمیشن پر جوړولو کار کوي خو حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه بیا د حکومت دغه اقدام ته د شک په سترګه هم ګوري اپوزیشن ګوندونه وایي چې په کمیشن کې باید بهرنیو کارپوهانو ته ځای ورکړل شي چې په خبرې د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ د ټیکسونو او په بهر کې د پنګونو په اړه راڼه تحقیقات وشي تفصیل د اسرار عالم مومننا
د حکومت ځنې اپوزیشن ګوندونه وایي د پاناما لیکس په مسله د حکومت لخوا د تحقیقاتي کمیشن جوړښت لپاره وړاندې کړل شوي شرطونه نه مني او پر ضد به یې ډېر زر احتجاجونه پیل کړي پاکستان تحریک انصاف پر دې مسله د وزیر اعظم نواز شریف اعلان کړی عدالتي کمیشن رد کړی او وایي په دې اړه دې د موجوده چیف جسټس په مشرۍ پلټنیز کمیشن جوړ کړل شي چې پکې نړیوال اقتصادي ماهرین هم شامل وي د دې ګوند یو مشر عارف الوی وایي د دوی اووه شرطونه دي
اول دې دا خبره معلومه کړی شي چې د وزیر اعظم بچو ولې بهر کمپنیانې جوړ کړي او اکاونټونه خلاص کړي دویمه ده چې دغه ګامونه د پاکستانی قانون لمخې جایز دي او کنه دریمه ده چې د پاکستانی وزیر اعظم بچو په غیر ملکی کمپنیانو کې پیسې لدې وجه بندې کړې وي چې د ټیکس نه بچي او کسنګه څلورمه ده چې له پاکستانه دغه پیسې په قانوني توګه وړل شوی او کنه پنځمه ده چې د ټیکس ورکولو په وخت دا پیسې خودل شوی وي او کنه بلدا کچېر کوم کسانو دغه پیسې له انتخاباتو مخکې الیکشن کمیشن ته نوې خودل نو آیا دغه کسان وسله خپل دند لرکول پکار دي او کنه او اخیری خبره ده چې حکومت دغه رقم واپس راوړلو لپاره څه ګامونه پورته کړی دي
عارف الوی زیاتوي تر څو د دوی دغه خبرې نوې منل شوي نو په قلاره باندې کینی همدار سرګندونی د حکومت بل اپوزیشن ګوند جماعت اسلامي هم کوي د دې ګوند مشر سراج الحق وايي پراتلونکو څو ورځو کې دوی د پاناما لیکس په مسله د حکومت خلاف د هیواد په بیلابیلو برخو کې د احتجاجي جلسو شروع کولو پلان لري
مدا خو یونیورسل پرنسپل هم خلاف دي کوم پرې چې حساب نه کوم موږ ساده خبره ده چې دا دولت کې واپس وطن ته راوړي
که څه هم یاد دوه غوندونو دا خبره رد کړه چې ګینې دوی د پاناما لیکس په مسله سیاست کوي خو د عوامي نشل ګوند یو مشر پراسیاب خټک وایي ځنې اپوزیشن ګوندونه چې سیاست ته نوی راغلي او د امریت زور یې نه دی لیدلې هغوی ته پکار دی چې د تحقیقاتي کمیشن نتیجو ته انتظار وکړي او مخکې دې سیاسي اړې ګړې نه جوړوي
یو دوکال مخکې څنګه اسلام آباد کې مظاهره او ګډوډي راوستلو لپاره تلاش کړو غالبا چې دوی هغه کار بیا شروع کړي پاناما لیک په بانه کوي او کار به خپل نور وباسي اگر چې د پخوانی سیاسي پارټي چې دی هغه سبق څه کړی دی یو بل تخقیر اولو نه ډډه کوي مګر دلته کې نوی لوبغاړي راغلي دي یا چارا اوسوي چې هغه وختن په وختن په احتجاج کې نوم باندې
خټک زیاتوی په پاکستان کې ل روان سیاسي اړیګړی سره ل وړاندې کمزورې جمهوریت نظام لا پسې کمزورې کیږي همدارا د اطلاعات او افاقي وزیر پر رشید 13 ورځې رسنیو سره په خبرو کې ویل چې سیاسي ګوندونه په پاناما لیک سره سیاست کوي د پاناما قروري بنسټ څخه د افشا شو اسنادو پر بنسټ جوړ د تحقیقاتي جرنالیزم نړیوال ادارې پر ریپورت کې راغلی چې د نړۍ یو شمېر کسانو په بهر ملکی کپنیو کې پیسې بندي کړي چې په کې د پاکستانی وزیر اعظم د بچو نمونه هم شامل دي
او اوس هم راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته نیشن ورځپاڼه لیکي دا مهال په پاکستان کې یوه طبقه داسې هم شته چې غواړي د دغه هیواد موجوده پارلماني نظام ته زیان ورسوي او هغه نظام راولي چې پخوانیو ډکټیټرانو به کارولو نور تفصیل د مجید بابر نه
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې دی نیشن کې سیاستوال افراسیاب خټک په خپل یو مقاله کې لیکي چې تیرونه دغه هیواد د سنټ یا ایوان بالا په ودانۍ کې د پاکستانی دستور د جوړېدو په مناسبت د یوې غونډې حال ځکه د پاکستانی رسنو نه پاتې شو چې هغوی د پاناما لیکس په اړه بې ځایه بحثونو کې بوخت وو. د ورسپانې په خبره د دغې غونډې مشري د سنټ چیرمین میا رضا ربانی کوله او پکې د دغه هیواد د لویو لویو سیاسي ګوندونو مشرانو هم ګډون کړی و. په دغه غونډه کې ګډونوالو د هغو واکمنانو سخت غندنه وکړه چې د آئین سپکاوی او سرغړونه یې ترې کړې. ټولو ویناوالو په یوه خوله غوښتنه وکړه چې په کار ده د آئین د شپږمې مادې تر مخه د آئین د خلاف ورزۍ مرتکب شوو کسانو ته سخته سزا ورکړل شي چې په مستقبل کې څوک بیا د آئین د پامالۍ جرأت ونه کړي. لیکوال غونډې ته د سینټ د چیرمین میا رضا ربانی د وینا په حواله زیاتوي چې ښاغلي ربانی په خپله وینا کې د دغه آئین د جوړونکي پخوانی پانسي شوي وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو د هغو خبرو تکرار وکړو چې پکې ویلي وو چې کچیرې هم د آئین خلاف ورزي وشوه نو د همالیا غره به هم په جړا شي او د اوښکو سیلابونه به هر څه د ځانه سره لاهو کړي. مقاله کې راغلی چې دا مهال د ښاغلي ربانی دا خبره د وخت مناسبت سره ډیر تړون خوري ځکه چې دا تلسم آئینی ترمیم نه پس داسې ډیر اوازونه تر غوږو کیږي چې پکې په موجوده جمهوری وفاقي پارلماني نظام بریدونه کیږي او دا هغه خلک دي چې په ډاګه د هغه صدارتي نظام غوښتنه کوي چې ټولو پخوانو ډیکټیټرانو خپل کړی وو او دا مهال چې موږ څومره ستونزو سره مخ یو د هغې بنیادي سبب هم دغه ډیکټیټران او د هغوی ملاتړي وو چې آئین به یې خپو لاندې کولو. سیاسی سیرون کی په دې نظر دی چې په 2014 کال کې د تحریک انصاف او د هغوی د ملاتړو لخوا د احتجاجي سیاسي ناشتې په نامه چې کومه محاصره شوې وه اوس بیا هغه ډول د یوې بلې ناشتې خبرې کیږي. خو دا ځل ښکاري داسې چې عمران خان نه غواړي چې یوازې په احتجاج لاس پورې کړي بلکې دې ځل ځان سره نور سیاسي قوتونه هم یوځای کول غواړي. د ورسپانې په خبره تیرې احتجاجي ناستې دغه هیواد جمهوري پارلماني نظام تر دې حد کمزورې کړو چې د سیکیورټي اسټابلیشمنت رول یې د دغه هیواد په خارجه او داخله چارو کې نور هم پیاوړی کړو. اوس په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې امنیتي ادارې د اپیکس کمیټو په نامه پراخ مداخلت کوي.
رازو یوې بلې موضوع ته، د افغانستان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار پرون چین ته روان شو او په پام کې دا چې لچینایي چارواکو سره د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ له همکار احمد تکل ناورو.
د ملي امنیت شورا وایي چې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار به له چینایي چارواکو سره په رسمي کتنو کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. د ملي امنیت د شورا وایاندوی حنیف اتمر به چین ته د رسمي سفر په ترڅ کې چې د سه شنبه په ورځ پیلېږي د سولې په بهیر کې پر ښکېلو بهرنیو لوبغاړو د فشار راوړو غوښتنه هم وکړي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار به په پیکینګ کې په رسمي کتنو کې د مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړي.
د دې سفر هدف دا دی چې د افغانستان او چین د اړیکو پر پراختیا، د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره د چین د اړیکو پر پراختیا، د ټوریزم په مقابل کې د مشترک مبارزې، د سولې د پروسې او همداراز د افغانستان او پاکستان د اړیکو تر کباس د چین د چارواکو سره خبرې وشي.
چین د افغانستان د سولې د هڅو مهم اړخ دی او په څلور اړخیزو خبرو کې چې افغانستان، امریکا او پاکستان یې درې نور اړخونه دي مهمه ونډه لري. افغان حکومت او طالبانو په 13 جولای میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې مخامخ رسمي خبرې اترې وکړې، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر له خبرېدو وروسته د دې خبرو بل پړاو تر سره نه شو. که څه هم د څلور اړخیزو غونډو په لړۍ کې د سولې د هڅو په اړه ډېرې خبرې شوې، خو په دې غونډو کې د طالبانو استازو ګډون نه درلود. افغان چارواکي وایي چې د څلور اړخیزو غونډو پنځمه ناسته هم په نږدې راتلونکي کې جوړیږي. د افغانستان د سولې شورا د غونډې ته ډېره خوشبیني نه لري. د دې شورا مرستیال عطاالله سلیم پرون وویل د سولې د عالي شورا پلاوی به په غونډه کې ګډون وکړي، خو نتایجو ته یې ډېره هیله نشته.
در صورتی که زمینه مساعد شوه، نشست برگزار شوه،
په هغه صورت کې چې زمینه برابر او غونډه جوړه شي، د سولې د عالی شورا پلاوی موظف دی چې ګډون پکې وکړي. خو موږ ډیر ډاډه نه یو ځکه په خو هم څو ځلې ژمنې شوې دي خو پر ژمنو عمل نه دی شوی.
وعده شوه به وعده عمل صورت نه گرفته.
افغان حکومت، چین او متحده ایالاتو په وار وار پر اسلام آباد غږ کړی چې وسلوال طالبان خبرو ته کینوي، ځکه عمومي باور دا دی چې د طالبانو مشران د پاکستان تر اثر لاندې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین یو نیمه بجې شوې ده. لړن خبرونه د منور شان اورو.
د نننا په قبایلی سیمو کې د پولیو یا ګوزان خلاف سلورزنې کمپاین شروع شوه چې پکې با لس لکه ماشومان ته د رنز ضد اساس کې ورکول کیږي. هلته د افغانستان د روغتیا سانګوای په ننګرهار ولایت کې د پولیو خلاف د نننا سلورزنې کمپاین پیل کړي چې پکې به د یاد رنز نه د بچ کېدو لپاره شپږ لکه ماشومان ته اساس کې ورکوي. د پاکستان د حکومت مخالف ګوندونو ویلي د پاینامه لیک د شخړې د حکومتي تحقیقاتي کمیشن د جوړښت شرطونه نه مني او د لړکه باندې ارزر احتجاجي لړۍ شروع کړي. د خیبر پښتونخوا واکمن ګوندونه تحریک انصاف حکومت اسلامي وای د وزیر اعظم نواز شریف حکومت د خپل ځان خلاف د تحقیقاتو اختیار نه لري. د افغانستان پوځي چارواکي وای په کندوز بغلان فاریاب ولایتونو او داراز د شمال او شمال ختیځ زون په زون نور سیمو کې د وسلوال مخالفینو فعالیتونه زیات شوې دي. خو په شمال کې د پوځ مرستیال جنرال رجب علي راشد وای افغان ځواکونه توانېدل چې د دولت مخالفینو ورستي حمله شنډ کړي او درنه مرګوب لور واړوي. سکل د افغانستان په جګړه کې د ولسی خلکو وجنې کمی شوې د ملګرو ملتونو د ریپورت تر مخه د افغانستان په جګړه کې روان کال په اولو دریو میاشتو کې شپږ سوه ولسی کسان وژل شوې چې د تیر کال د اولو دریو میاشتو د شمیرو په نسبت پکې 14% کمی راغلی دی. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر په یو نه اعلان شوی سفر بغداد ته رسیدلی او د عراقي چارواکو سره به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف جګړه کې د امریکا مرستو په اړه خبرې اترې کوي. نن د امریکا د یو سینیئر چارواکي په حواله ویل شوی د عراق سره د مرستو معنی دا هم کېدلی شي چې په کم شمیر کې اضافي امریکایي ځواکونه د جګړې میدان ته واستول شي. او هلته په امریکا کې میشتي وسیړنیز اداره وایي په تیرو 15 میاشتو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مالي امدن دریمه برخه کمه شوې چې په نتیجه کې د یادې ډلې لخوا اعلان شوی خلافت اوږدمهاله واکمني د خطر سره مخ ده.
لن خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریده. اوس هم راځو 19 پروګرام د مشال مرکې ته. د نن په مرکې کې د مالیاتی چارو کارپو ډاکټر شاکر الله سره د پاناما اسنادو په بلابلو اړخونو خبرې شوې دي. دا مرکې د ډاکټر شاکر الله سره زموږ همکار عبدالحی کاکړ کړي.
د اپریل په لومړۍ هفته کې د جنوبي امریکا د پاناما هیواد د قانوني خدماتو ورکوونکي ادارې موزاک فونسیکا شاوخوا 1.3 کروڑ پټ اسناد په ډاګه سو. اسناد د هغو اشخاصو چلونه چې په کې سیاستوالان او کاروباریان شامل دي په ډاګه کوي چې آف شور یعنی په بهر ملکونو کې کمپنیانې لري او لټکس ځان بچ کوي. د اسنادو لخبرې دو سره سم په مختلفو هیوادونو کې یو سیاسي بحث پیل شوی دی. د آیسلند وزیر اعظم په اسنادو کې د نوم راتلو وروسته استعفا ورکړه. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون هم د اپوزیشن له سخت سیاسي فشار سره مخامخ دی. او د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د اولادونو په ګډون د 200 پاکستانیانو په اړه هم معلومات په ډاګه سوي. په پاکستان کې دغه وخت اپوزیشن ګوندونه پر نواز شریف فشار اچوي چې له دندې استعفا ورکړي، خو هغه د استعفا پر ځای د پلټن لپاره عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. د مشال مرکمو هم نن د موضوع ته څنګه ډک کړی دا په دې کې به دا ګورو چې پاناما اسناد څه دي، ولې په ډاګه سو، آیا یا څوی کسانو غیر قانوني کار کړی او کنه، په بهر هیوادونو کې کمپنیانی څنګه جوړیږي. د مشال ملممو د مالیاتی چارو پو ډاکټر شاکر الله دی، نوموړی د خیبر پښتونخوا د سوات اوسیدونکی دی او دا وخت د امریکا په سټرافورد او جان هاپکینز پوهنتونونو کې استاد دی. ډاکټر صاحب، تاسو ته په مشال مرکه کې هرکلی وایم. ډاکټر صاحب، اول خدا چې دغه اسناد چې 1.3 کروڑ جوړیږي، دا د جنوبي امریکا د پاناما هیواد د قانوني خدماتو ورکوونکي ادارې موساک فونسیکا غدی او داغو په ډاګه سوي دي، آیا دا په دنیا کې یوازینی داسې خدماتو ورکوونکي کمپنۍ ده چې هغه دغه سي پټ اسناد یا دارنګ اسناد لري کنه؟ نور هیوادو کې هم دغه سي کمپنیان شته چې هغه دارنګ اسناد ته لاسرسي لري؟
دا خو یو داسې سوال نه، داسې قسمه کمپنیان چې وی دا قانوني خدمات ورکولو کمپنیان لکه څنګه چې موساک فونسی کوي، داسې نور هم کېدي شي. خو دې خپل داسې قسمه چې کوم کارونه دي نو هغه دې پټ ساتي. نو د دې وجه نه زیات دا پته نه لګي چې کومې کمپنۍ په دې کې کړی خو اوس فلحال په موجوده وخت کې صرف د موساک فونسیکا نوم مخې ته راغلی دی او داسې نور هم ډېر شی د قانوني خدماتو ورکولو کمپنیانې شته په مختلفو ملکونو کې دي او هغه خاص کر په هغه ملکونو کې دي چې په کومو ملکونو کې د آف شور کمپنیانو جوړولو قانون ډېر په اسانه باندې وي او هلته د بهرنیو ملکونو خلکو ته که هغې هلته کمپنی شروع کړي نو هغې ته پکې فایده ډېره رسېږي په دې لحاظ سره چې هغې پکې ټیکسونه پټولی شي هغې پکې غیرقانوني پیسې هم راوړی شي عجیبي خبره دا نه ده چې هغه به غیرقانوني کېږي خو د هغې پکې احتمالات زیات دي
یعنی اوس موساک فونسیکا چې دا کوم اداره ده یا دا کوم قانوني خدمات ورکوي دا آیا د دوی کار دا دی چې دغه سی اسناد راغون کی ک دوی قانوني خدمات ورکړي دي سر د دوی څه کار دی چې دا اسناد ځان تر غونډوي ځکه دا ډیر زیات وسایل غواړي رابطه بغواړي د مواد بر غونډي ریسرچ او تحقیق بکوي دا یعنی دومره لو پیمانه باندې کار کولای سي داسې اداري
د دې کمپنی کار دا دی چې کوم یو کس لکه اوس زبتا اوسه یو ساده مثال درکوم د پاکستان کې یو کس ته او هغه په برټش ورژن آیلندز کې یو کمپنی شروع کول غواړي دا غي مختلف وجوهات کې دي شي یا د کس خپل ټیکسونه پټي یا د قانوني پیسې دي په قانوني چارو جوړي سره د بار ملکی کمپنی کول غواړي نو د دې لپاره بیا د کمپنی کولا وهل چې کوم خدمات وي نو دا غي د لپاره قانوني خدمات پکار دي
یعنی
او هغه خدمات مختلف کمپنیانو ورته نو موساک فونسیکا چې دی د دې کار دا و چې دی به خلکو له دغه کمپنیانو کولا وهل اگر کم قانونی کاغذونه تیارول په هغه کې چې کوم غلیکل کول په هغه کې مختلف ډایریکټران ارزان سره راځستل بیا دغه بانک اکاؤنٹ کول او هل بیا دغه د پر دفتر وغیرہ وغیرہ هغه ټول خدمات ودی مهیا کول نو د دې وجنه اگر ټول ریکارډ هغه کاغذونه پر داسې کمپنیانو ته موساک فونسیکا سره په خپل کمپیوټر کې او په خپل دفتر کې پراته وو
چنو ان لدی سره دا ښکارا سو چې موساک فونسیکا هم به له مشکل سره مخامخ ته کنه
بالکل دی خو په دې کې دا مشکل سره مخامخ کیږي خو بیا د دې انحصار په دې باندې دی چې موساک فونسیکا په کوم ملک کې کار کوي نو آیا په هغه ملک کې دا قسم کار کول غیر قانوني دی او کنه دی
خوز ڈاکٹر صاحب یعنی موساک فونسیکا چې دا دومره زیات یو کروڑ لس لکه اسناد راغو تاسو خپل د مالیاتي چارو کارپو یاست او ډیر زیات هم نظر دی باندې دا سی تاسو لوستی دی یا لیدلې دی چې په دومره لو پیمانه ده دا رنګ اسناد په ډاګه سوي چې په هغه کې د مالیاتي چارې د مختلفو هیوادو شخصیاتو شتمنو خلکو په ډاګه سوي
نہ پتا سی په معنا باندې چې ته داسې ملي شي حالانکه د خلکو شکونه په مختلفو موقعو باندې دی لکه دا چې کوم آف شور کمپنیانی لکه سم د سمندر په بل غاړه باندې کمپنیانی چې کوم تاسو مخکې خبرو کړو په شروع په شروع کې نو دا سی کمپنیانو باندې شکونه ډیر خلکو چتای دلته په امریکا کې هم ډیر خلک دا وزنه چتای چې یاره دا آف شور کمپنیانی چې نو هغه د غیر قانوني مقصدونو لپاره استعمالیږي او چې کوم مالدار خلک دی هغه خپل ټیکس بچول لپاره او د غیر قانوني پیسو د پټولو لپاره
یعنی
دی آف شور کمپنیز شروع کوي
یعنی او دې ته براسو ډاکټر صاحب یعنی هم دې ته راځو چې دغه د آف شور کمپنیز په انګریزي کې ورته په پښتو کې مو دا وایي چې په بهر ملکونو کې کومې کمپنیانی دي دا د دې څه یعنی د دې کمپنیانو ته مرسته ویلای سو دا کمپنیانی
د دې زه تاسو ته دا سویم چې لکه د خپل ملک نه بهر یو سړی کمپنی شروع کړي اچھا په کوم ملک یو سړی اوسې کې په هغه ملک نه او په بل ملک کې د ځان ته یو کمپنی سٹارټ کړي او په هغه خپل کې په دې قسمه بزنس شي کوي نو هغه کولای شي دا ک ملک مطابق چې قانوني دی د دې اوس طریقې کار دا وی چې او ولې یو سره په بهر ملک دغه کمپنی کولاور غواړي یو پتا ده چې د صحیح ضرورت په وجه باندې سره په بل ملک کمپنی کولاوي لکه د مثال په تور باندې زه اوس په امریکا کې اوسېږم او زه په پاکستان کې یو بزنس یو کمپنی کولاو کوم او هغه کمپنی دا چې دا هغه کو قانوني کاروبار کیږي هغه ته قضه د دې ځنه پیسې لګم هغه هم په قانوني طریقه باندې دي او که هغه کمپنی څه ګټو کې ماتره لګي نو هغه هم په قانوني طریقه باندې راځي او که فرض کا سو په دې باندې تحقیق کول غواړي چې دا پیسې په دې کمپنی په کومه طریقه باندې ګټي، نو هغه ته د قانوني ادارو لاس رسیدي شي، دا عمل د امریکای لاس ورته هم رسیدي شي او د پاکستان لاس ورته هم رسیدي.
یعنی دا ټول ښکاروي په صفا کې شفافیت باندې ارتکی.
بالکل دا ټول ښکاروي. اوس لکه باسي ملکونه دي چې هغه کې زبتا استوي مې چې سر کوي کې دا بریټیش ورجن آیلند راځي،
د برتانی ورجن چې کوم جزیره ده د ورجن په نامه هغه ده.
بالکل دا سي نو ملکونه دي. اوس د دې ملکونو قانون ادا ده چې که فرض کا الته یو سړی بانک اکاونټ کولاو کی، نو په هغه باندې د چا څه کار نه وي چې دې بانک څومره پیسې راغلي او څومره ته داړي.
یعنی قانوني لاسرسي څوک نه سکه دلای، هیڅ څوک یې نس کوله.
قانوني تور باندې هغه محفوظ دي. اوس لکه زه دا راځي ویم تاسو ته چې دلته په امریکا کې زما د بانک اکاونټ دی، اوس دې بانک ته څومره پیسې راځي، څومره پیسې راخلم، ما استعمالوم، څه پیسې راخلم، هغه باندې ځان ته ګاډي واخلم، په څه باندې ځان ته کور واخلم، هر څه. نه دا نه ده چې لکه حکومت ما د دې نه منع کوي چې زه په خپلو پیسو باندې څه کوم، خو که فرض که ضرورت راپېښ شي نو حکومت دا تپوس کولی شي چې ستا د بانک را دومره پیسې د کوم ځای نه راغلې او تا بیا په څه کې وده کولې، یا که فرض که داسې شي چې زما هر څومره تنخواه چې وي د یو کس 50,000 روپۍ د هغه تنخواه ده او د هغه په بانک کې په ناڅاپه باندې په یو ځای باندې 10,000,000 روپۍ راغلې، نو دا د بینک چې کوم په کوم ملکونو کې دا سیستم ښکاره وي، نو د هغه بینک دا ملک چې دی د سنټرل بینک دا خبره نوټیفای شي چې د دې کس د اکاونټ دومره پیسې راغلي، لازمي نه ده چې په هغه ټایم باندې د هغې تحقیق وشي، خو که وروسته تحقیق وکړی شي نو دا پته لګېدی شي چې د دې سړي اکاونټ ته دومره پیسې راغلي وي او بیا د هغه نه دا تپوس کېدی شي چې دا پیسې د کوم ځای نه راغلي. اوس فرض کړئ یو سړي صرف 50,000 روپۍ تنخواه وي، نو د هغه دپاره بیا دا جسټیفای کول ډېر ګران شي چې زما سره 10,000,000 روپۍ د کوم ځای نه راغلي، د هغې بیا دا یو انډیکیشن راځي چې دا پیسې په غلطه طریقه باندې راغلي.
اوس په دې کې یعنی اوس که دا تاسو یعنی دغه چې کومې آف شور یا د بهر ملکونو کې کمپنیانې دي، تاسو د برتانیې د ورجن آیلند خبره وکړه، نور دا چې کوم ملکونه دي چې هلته دغه سی یو قانوني تحفظ دارنګ حاصل دی چې څوک د دوی اکاونټ ته پیسو ته لاسرسي نسی لرل؟
په هغه کې زیات تر کمپنیانې چې دي هغه په جنوبي امریکا کې داسې دي، پاناما هم راځي او صداسې وړ وړ ملکونه دي لکه برټش ورجن آیلند څنګه خبره وکړه، خو زیات تر کمپنیانې دي په جنوبي امریکا کې دي.
نو دا ولې داسې یعنی دې ته که تاسو وایسته چې آیا څوک په دې نتیجه رسیدلی سي که هر څوک بهر ملکونو په دې ملکونو کې کمپنیانې جوړوي، نو دا پیسې خامخا به دوکه وي، دا ولې جوړیږي، دا ولې جوړوي دوی؟
دا خامخا دوکه نه ظاهره، خو په دې باندې شک زیات تر د دوکې کېدی شي. دا هغه وجه دا ده چې د دې ملکونو کې چې کومه کمپنی یا بینک اکاونټ سو کولاو کی، نو دا غي نه تپوس نه کیږي چې دا پیسې د کوم طرف نه راغلي. اوس بیا څنګه چې ما تاسو ته مخکې دا مثال درکو چې کوم سړی 50,000 روپۍ تنخواه ده او د دې اکاونټ ته د مثال په توګه باندې په یو غیر قانوني کار کې وته 40,000,000 روپۍ رشوت ورکوم، دې په پاکستان کې په خپل اکاونټ کې دا پیسې نشي اچولې، ځکه چې دا غي بیا تپوس کیږي چې دا بخکاره وي. خو دې بیا څنګه کولی چې دې دغه پیسې په برټش ورژن آیلند کې د یو اکاونټ په لور کړی یا خپل کور په دې نو په څه طریقه باندې دغه پیسې چې د ناغه الته ورسي، بیا هلته د دې تاسو نه کیږي چې دا پیسې په کوم ځای باندې دي.
نو اوس دا تاسو ډیره ښه تشریح کړئ، خو ځدی کې سوال دا دی، دا ملکونه خو سم ملکونه دي، سټیټس دي، ریاستونه دي، د قانون لاندې په کار دی وی او دوی د شفافیت خبرم کوي، دوی ولې دې ته ضرورت لري چې دا رنګه کمپنیانو یا داسې ماحول جوړ کړي چې پاغه کې یو څو کولای شي د خپل آمدن پټ کړي یا مالی سرچینې پټ کړي؟
دا هغه لپاره خو زما خل د ملکونو ته فائدہ دا وی چې دا هغه ملکونو ته پیسې راځي، نور په هر ملکونو نه پیسې راځي، خلک چې په کوم غیر قانوني طریقه باندې پیسې ګټي نو هغه اوري هم په دې ملکونو ته بانک اکاونټ کې دي، نو هغه پیسې هم په دغه ملک کې استعمالېږي او هغه ملک په خپل معاشي تور باندې خچيږي.
یعنی دا دغه معاشي ګټه ده دغه هیواد، خو اوس په دې کې اوس دغه ملکونه چاته یعنی جواب دی نه دی که نړیوال داسې یو سیستم موجود نه دی چې یاره تاسو به د آف شور کمپنی یا بهرني کمپنی یا تاسو د شفافیت دپاره هم هغسې وکړي چې په دې نور نړۍ کې لکه تاسو څنګه یاد کوي چې هر چا ورته لاسرسی وي. بیا
نو تر اوسه پر خدا قانون دی کپرز کا یو کس سر کمپنی هم په دغه ملکونو کې جوړی نو هغه د پر د قانون دی خو اوس چې کوم دا موجوده اسنادونه چې بهر راخاره شي وي د پاناما پیپرز پاناما باندې نو د دې نه بعد زیاتره ملکونو کې دا وځي چې دیږي چې دا ولې داسې کیږي چې یو څو مالدار خلک او یا د ملکونو مشران چې دي هغوی په دې کارونو کې ککړ دي نو کېدای شي چې اوس د دې نه بعد بیا په عالمي توګه باندې دا زور راوچت شي چې دا دې قانوني کړی شي او په هغې باندې دا زور راوړی شي چې تاسو ته کومې فیضې هم د کوم ملک نه راځي نو په کار ده چې دا هغې تاسو په شفاف طریقه سره ریکارډ وساتل
بل ډاکټر صاحب یعنی داسې مثالونه تروسه پورې ستاسو مخې ته راغلي دي چې پرشته هم دغه کمپنیانې چې کوم دي دغه یو داسې غیر قانوني کار کړی وي داسې یو کیس عملاً ثابت شوی کله مخې ته راغلی دی کنه
داسې اگزیکټ خو زه الان ته شکونه پر ډیرو کمپنیانو باندې کیږي ما څه ډیر ریپورټونه لیدلې هم دي کتنې مې دي خو زه تاسو ته یو خاص نوم ځکه نه سمه غوښتل چې بیا به هغه کې څه قانوني د جوړی دي مسلې جوړی دي نو زه به تاسو سره کثر تا وایم چې او دا څه شته چې په کمپنیانو باندې او په خلکو باندې شکونه راپورته شوی دي او بیا د مزید چې دا به تحقیق ته خبر ازي چې داغه د پر یو باقاعده کمیټه جوړه شي او د دې خبرې تحقیق وکړي چې کومې کمپنۍ په دې کې غیر قانوني کار کوي لکه نن سبا په نواز شریف باندې دلی باندې یو ډېر غټ اعتراضونه راوچتيږي چې دی آف شور کمپنۍ
کوم دې ته هم دې ته راتلم ډاکټر صاحب هم دا یعنی دا خو په پاکستان کې دغه راغو خلکو دا چې وانګیرله هرچا چې بس دا نومې راغی د پاناما په دې اسنادو کې نومونه راغو د نواز شریف د کورنۍ او د دوی چې دوی هم کمپنیانې لري په دې دې ځایونو کې لري نو بس دا سړی چې دی دا مجرم سو او بس د بخامخا د پیسې وړي وي او د پغلا کې ککړ دی دغه سي نتیجې ته رسیدل د دې اسنادو پر بنیاد باندې ستاسو خیال په سمه ده کنه
زمو په خیال باندې دا سمه خبره نه ده د دې خو زبرت تاسو دا مثال دی چې یو ځکه جرم وشو او ستاسو په یو څو کښانو باندې شک راغی چې دې کسانو باندې غلط کار کړی دی جرم به کړی دی نو ته پاري باندې شک کول شي الزام ته لګول شي خو هغه مجرم نشي ګاړلې تر هغه پورې چې څوک راغی باندې دا ثابت شي ویني حالان کې شک به زیات کړی هغه حالات دا ظاهري کې دې کار باندې دا غلط کار زیاده به شي کړی نو ته د نواز شریف دلی او د هغه د کورنۍ نمونه به ګرار نه دا لازمی ثبوت نه دی چې دوی غلط کار کړی خو زیات تر ګوتی چې کله تاسو هغه ټول هر څه ته وګورئ نو دا نه دا ظاهري کې چې دوی به دا غلط کار کوي ځکه تاسو فکر وکړئ ما مخکې ورځو کې د مریم نواز شریف یو انټرویو اوریدله او هغه د دې خبرې نه چورلت انکار کړی و چې زمونږ په لندن کې څه کورونه شته یا داسې زمونږ پراپرټي نشته واغې په ګم دا وی چې کفرز کچا سادي ته کوم زړه دا کوم واغې کوم نو یو طرف ته دا انکار وکړو نو که یو سړی په صحیح طریقه باندې کار کړي نو بیا دا غي د پټولو ضرورت خو نشته کنه
نه نو غموش کوم نتیجې نو کېدای شي نه لري یعنی تاسو څنګه په کوم بنیاد موږ ویلای شو چې یار چې دا وی نه لرو مو یې نه تاسو لري
بیا من نه دي بیا چې کوم دا غي زوی دی حسن نواز نو خلک دا غیټم دی غیپ یو بل انټرویو کې باقاعده دا غی اقرار کړو چې دا زمونږ پراپرټی نشته دا زمونږ جایدادونه نشته او دا غی مونږه دا غی فائدہ مند مالکان مونږ یو او مریم نواز شریف چې دنو هغه دا غی تنظیم چلی نو یو خو هغه شو او بل چې کله دا پاناما پیپرز خبرې راوته نو پای کې دا خبرې ښکاره شو چې او د کمپنۍ نیم شته او د دې جایدادونه هم شته په ملکونو کې او دا هر څه شته نو دا نه خبره ظاهريږي چې مخکې کوم د خبرې دی پټولې د جایدادونه پټول نو هغه اوس ښکاره شو نو شک پر ظاهر خبر دراغلو چې را دی ولې انکار کولو کفر ګر دي قانوني جایدادو نو به انکار ولې کولو
یعنی دا
په پاکستان کې پاکستان کې دا غي ښکارا کړی وي نو چې زمونږ د دې جایدادې دي
ش یعنی اوس دا وخت یعنی دغه خبرو پر بنیاد باندې یو څوک شک کولای شي خدا پر دوی باندې مجرم نه سي ګرځولای چې نه نو خامخا به کړی کنه تر څو چې ثبوت ونه سي تحقیق نه سي
بالکل بالکل او په دغه وجه باندې د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه چې دی هغه دا مطالبه کوي چې د دې لپاره دی د چیف جسټس په مشرۍ کې یو کمیټه جوړ شي او په هغه کې د تحقیق والا کمپنیانو خدمات حاصل کړي چې هغه خبره وګوري چې وقید دی چې کومې د کمپنیانو دی کوم کاروبارونه دي نو دا په قانوني طریقه باندې د پیسې ګټل شوی او د کمپنیانو په شروع شوی د جیدادونو په اغېزل شوی دي کنه دا په غیر قانوني طریقه باندې شوی دي
ښه خو ډاکټر صاحب ها تاسو وکړئ خبره پوره کړئ
کفر ځکه د نواز شریف د لی په قانوني طریقو باندې په پاکستان کې یو کمپنی را او هغه کمپنی ګټه کړې ده او دغه غټي دا پیسې بیا دی لیګلی دي او په لندن کې جیداد اخستې ده نو په دې کې هیڅ غیر قانوني نشته یا نواز شریف د خپل تنخواه پیسې راغستې دي جمع کړې دي او هغه یې لیګلی دي بل ځای په جیدادونه یا کمپنی اخستې دي نو په دې کې هیڅ غیر قانوني نشته خو په فرض کړه دا پیسې د دې ریکارډ نه معلومیږي چې دا پیسې راغلي رقم ځینې په یو ځای کې هغه کړی ماتیږي هغه دا خبره ثابتیږي چې دا په غیر قانوني طریقه باندې راغلی څنګه چې ما تاسو ته وختي ذکر وکړو دا هغه مثال په تاسو ته لږ بیا راتازه کوم چې که فرض کړه یو سړی د هغه 500 روپۍ تنخواه د 10 کروڑ روپۍ رشوت میلاو شو نو دا په خپل اکاونټ کې نشي لري اچولې او په قانوني طریقه باندې دا پیسې برتانیې ته نشي لیږلې او هغه هم لیږلې شو بیا به دا وی چې دا بیا ته پوسو کې تاسو کړی شنو خبره باخره دی لراځي چې 10 کروڑ روپۍ په یو ځای باندې ستاسو سره کم تاسو راغلي او بیا په دغه ټینګ کې دا سړی دانش ثابتولې چې دا ما په کم ځای راغلي ځکه چې دا هغه صرف 500 روپۍ تنخواه ده نو ظاهر خبر تک لیکي ثابت چې دا غلط دي پیسې راغلي اوس دا څه چې لکه دی آف شور ته خبره راوړي نواز شریف ته دا خبره ثابت کی چې را مونږ چې په کومو پیسو باندې دا جیدادونه اخیستې دي او کمپنیانو مې کولو کړی دي که فرض کړه دا قانوني طریقه باندې دي دا ثابت کی چې دا مونږ قانوني تور باندې ګټلې پیسې دي نو بیا پکې سمځل نشته خو کدي دا خبره ثابت نه کړی شي نبی
هغه لکه دی غلط ثابتین شاوز دي کې راځب یعنی یوازې خو نواز شریف نه دی مو ټوله خبره نواز شریف بهرال د پاکستان وزیر اعظم دی په دې کې دایسي اهمیت لري او دی کې خو د پاکستان 200 کسان یادېږي دا دی
ډیر خپل خبره وکړه نو هغه زما خیال دی چې دا تر ټولو خلاف دی تحقیق وکړي شي خو خبره زیات تر په نواز شریف باندې ذکر راځي چې زه به تاسو ته د یو ساده باندې مثال درکمه د دې ملک مثال به تاسو واخلو لکه یو کورنۍ چې وي او په هغه کې 15 ورونه دي خپل دي او دا هغه خپل داسې اورغی چې هر سړی به کار کوي او پیسې به ګټي او وروري په دې کور کې ومنګ لګو او هر څه به ټول تخکاروي چې څوک څومره ګټي او څوک څومره خرچ کوي او په څه کې خرچ کوي نو د دې نه بیا دا هم پته لګي چې فرض کا یو کس پکې په بهر په دغه کورنۍ کې په دغه غرونو کې یو کس بار اخلا وکړ هغه ته ډېر شي پیسې راغلي نو دا هغه د کورنۍ ته پوس کولی شي دا پیسې د کوم ځای نه راغلي او که فرض کا دې داسې و کی چې د خپلې پیسې چرته پکې څو پټي او اچانک ناسا په دې یو ګاډي راوړي دا نوې ګاډي دا نو غرونو ته پوس کولی شي چې دا ګاډي ته پوسو راځي تاسو چې کوم ته پیسې ښکار کړی وي کوم تنخواه ده نو په هغه کې خدای نه کیږي نو یا خو پاتې ښکارای نو په هغه کې سمسل نشته خو که فرض کړه پیسې په ټیکړي نو بیا به خبره ته ورانیږي اوس په نواز شریف دلی باندې چې کوم خلک زیاتې کوتي چې څنګه راځي ولې دا چې کوم کس د دې کورنۍ مشر وي او هغه همیشه دا خبره نورو ته هم کوي چې تاسو پیسې ګټي او تاسو ټیکسونه ورکوي تاسو د خپل کورنۍ مدد کوي او تاسو په دې کې پیسې لګوي او هغه مشر چې کوم ورور دی هغه خپل پیسې خپل تنخواه پټي یا په غلطه طریقه باندې د کور نه غلا کوي او هغه په هر څه یو بل ملګري سره پیسې جمع کړي دي او هغه بیا ورسره ناڅاپه د خپل نور ورونو د کار چې چیرې د خپل پیسې هم جمع کړي دي بیا د کور نه پټي کړي دي ولته جمع کړي دي نو په دې وجه باندې هغه مشر باندې زیاته ګټه وچتي دي
صحیح یعنی
تاسو زموږ مشر وی تاسو مونږ ته ویل چې دا غلط کارونه مکوې او ته چې کوم دې رتا باندې موږ څنګه اعتبار کوي چې موږ د خپل کورنۍ مشر شو کوي او ته په دې غلط کار کې انوال نه بیا به ظاهر خبره چې پاګه باندې کوتي زیات دي چې دې کفر کوي یو کښه ګور به کړه چې غلط کار کړی وي نو ظاهر خبره دا هم غلط کار دی
چا نو یستا سوایستا چې اوس یعنی دا کم چې عدالتي کمیشن جوړ دا یوازې د نواز شریف تر کور محدود نه سي بلکې دا 200 کسان ټول په کې راګټ سي
بېلکل دا د ټول تحقیق وکړي شي چې دا په سټو ایکوالي دا پیسې ګټلې شي او دا کمپنۍ څنګه کولای شي او دا هیڅ نه جوړې ده
شا اوس پدې کې ډاکټر صاحب کده عدالتي کمیشن په پاکستان کې جوړ سي، دا عدالتي کمیشن خو په پاکستان کې ځننه تحقیق کوي، خو آیا دا کوم ملکونه چې تاسو وایئ چې دا هر څه پټوي چې هغه ته دا یعنی وایي چې دا پیسې ستاسو دي او دلته به پټوي او هیڅ چاته به نه وي، نو دا حق بیا لري چې دا هلته لاړ شي په هغو ملکونو کې بیا له هغو ملکونو له دوی سره تفصیلات چې نه کې شریک، نو دغه کمیشن یا دغه عدالتي پلټنې خو نیمګړې پاتې شي؟
دا خبر بالکل صحیح ده، ځکه چې په هغه ملکونو کې تر اوسه پورې دا قانون نشته چې د پاکستان یو کس لاړ شي او د هلته د هر ملک چې د بینک اکاؤنٹ یا کمپنی بل وکړي د هغې تحقیق دې وکړي چې دا چا دي او بل طریقه باندې کولای شي یو څومره پیسې دي پکې. البته د دې دپاره زما خیال دی په بین الاقوامي طور باندې یو مهم پکار دی چې د اقوام متحده په نگرانۍ کې یو داسې اداره جوړه شي چې هغه دا خبره لازمي وګڼي چې څومره د پیسو کاروبار کېږي او کمپنیانې په هر ملک کې چې کولیږي او څومره چې د فنډ د پیسو تلل راتلل وي د ملکونو په منځ کې، نو هغه دې په قانوني او په ښکاره طریقه باندې شي. د دې به بله غټه فایده دا وشي چې کوم خلک په غیر قانوني کارونو کې ککړ دي، د مثال په ډول باندې کوم خلک چې په نشه یي سیزونو خرڅولو باندې پیسې ګټي، نو هغه هم ظاهره خبره ده په خپل ښکاره اکاونټ کې نشي انسانی، هغه خلک هم راځي او دې ملکونو ته کوم دغه برټش ورجن آیلینډز یا داسې او داسې موزاک فرانسې کې د دې قسمه ادارو خدمات حاصلوي او خپلې پیسې پټوي په دغه طریقه باندې، ځکه چې هغه خو غیر قانوني پیسې لیدل نشي ښکاره کولو چې دا ما وګټلې.
خو اسی ډاکټر صاحب، دا 200 کسان د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ په ګډون په دې اسنادو کې داسې و اندازه سته چې دا به د مجموعي څومره مالیت وي، دا څومره پیسې به وي چې دا دومره وتلې دي له پاکستان او په دې ځای کې لګېدلې دي؟
دا هیڅ زما خیال له فلحال پر موجوده وخت کې دا خبره کول بل کې ډېر د وخت نه مخکې خبره وي، ځکه چې تحقیق به دې په کار دی، د دې سکوره پته نه لګي اوس پورې چې مونږ ته کومه پته لګېدلې نو هغه کې چې کوم مونږ په یقین سره ویلی شو، نو هغه دا چې د دې خلکو د دې پاکستانیانو په دغه بهر ملکونو کې پټي کمپنیانې او کاروبارونه چلیدل، اوس هغه کاروبارونه او کمپنیانې څومره ګټي دي، د هغو څومره جایدادونه دي او د هغې سره څومره پیسې دي، هغه به وروسته تحقیق کول په کار دا دی.
د پاکستان په سطح باندې یو داسې قانون جوړ سي چې هغه هر چاته دا لازمي کې چې هغه که په دغو ملکونو کې چې کوم ملکونه دغه سی او تحفظ ورکوي چې پیسې پټېږي، که هغه ملکونو ته لاسرسی نه وي پاکستان کې ځننه هر سړی دې ته وتړل سي چې تاسو به دا هر څه دلته دغه پروسس کوي او هر پاکستانی چې بار هر څنګه پنګاچونه کوي کې هر ځای کوي، هغه به وار په پاکستان کې ځان په شفافه طریقه باندې کاغذان هر څه جمع کوي بیا به دایځي.
دا غیر لپاره قانوني چاره جوړی خو کېدی شي، خو دا چې دا په هر پاکستانی باندې لازمي کول بلکوندې ګران شي، ځکه چې کوم پاکستانی خپلې پیسې په بهر ملک کې ګټلې دي او بیا هم هلته په بهر ملک کې لګولې دي کاروبار پرې شروع کړی دی، نو دا هغې نه پاکستان ظاهر خبره ده چې تپوس نشي کولی، خو البته پاکستان د دې خبرې تپوس کولی شي چې په پاکستان کې به څومره پیسې ګټلې دي او دا پیسې که فرض کا تا بهر ملکونو ته لیږلې دي نو په څه طریقه باندې دي لیږلې دي، دا هغې شفافیت کې دی شي.
ډاکټر شاکر الله صاحب، تاسو ډیر مننه چې مشال مرکه کې مو را سره مرکه وکړه، ډیره مهرباني.